اجمل آند با شما خواهد بود تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
ډیر زیات مننه کوله تاسو او قدرمن ملما څخه اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوي. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو چې په ترڅ کې اوري د طالبانو استازي ناروی ته تللی سو د افغانستان د مدن ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه یو تفصیلي ریپورټ لرو او دا بام واوری چې بامیان د سرک سازمان د فرهنګي پایتخت په توګه نن لانیږي. خو پایل خبرونه کوم راپورونه وایي د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاریو ته چمتو دی. او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې همدغه ورځ د یو لړ کمپاینونو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړه. وی ویل په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. په دې اړه نور تفصیل له ګروستا په یو ریپورت کې وړاندې کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکاري ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ له خپل افغان ساري صلاح الدین رباني سره د شانګهای د همکارۍ ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس ترڅنګ په خبرو کې وویل زموږ هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې په خپل منځ کې ښې اړیکې لري او موږ غواړو په افغانستان کې پر هغو سختیو او ستونزو لاسبری شي چې د دې هیواد په وروستیو کې لرلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې به یې ځای له څارونکو څخه بشپړ کړیتوب ته لوړ شي. د همداراز ویل چې افغانستان چمتو دی د شانګهای د همکارۍ د ټولنې سره خپلې اړیکې پراخې کړي. په هلمند ولایت کې پرون په یو سن وژون کې حمله کې څلور تنه ووژل شول. د هلمند امنیي قمندان نبی جان ملاخیل په وینا په دې برید کې چې د لشکرګاه او هلمند پر لویه لار وشو د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په ټپیانو کې څلور پولیس او دوه لارویان شامل دي. د ملاخیل په وینا د دې برید چې د موټر بم په وسیله شوی و اصلي هدف د پولیسو د تالاشۍ پوسته وه. ټاکل شوې ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبي اسیا د همکارۍ ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست والی محمد اسف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې وویل بامیان د کورنۍ او بهرنیو میلمنو کوربتوب ته لازم چمتو غلی نیولې.
روز اول قبل از ظهر برنامه رسمی داریم. بعد از ظهر
دوی په لومړی ورځ رسمي پروګرام لرو. له غرمې وروسته به کنسرت او سپورتي ننداري وي او په دوهمه ورځ د افغانستان په ملي پارک بند امیر کې د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ لمانځو. د بامیان ولایتي چارواکي وایي چې د مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي. سارک په 1915 میلادي کال کې د هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیف له لوري جوړ شو او افغانستان په 2009 میلادي کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د شین افغانستان ټولنه او د افغانستان ملي غورځنګ نن په دې مناسبت له یوې غونډې وروسته د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د ارزښت د څرګندولو لپاره کمپاین پیلوي. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 میلادي کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون په 15مه بیلابیل مراسم لمانځي. دا پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجي امونیم نایټریټ سره چې په ماینونو او بمونو کې کارول کیږي ولې په پکتیکا کې امنیتي چارواکي وایي چې دا امونیم نایټریټ چې وزن 15 ټنو ته رسیږي په ورګون ولسوالۍ کې دا غو مخکې تر مخکې استخباراتي معلوماتو پر اساس کشف کړل چې د چهارشنبه په ورځ ورسېدلی وو. او د افغانستان او سکاتلند لومړی څلور ورځنی مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 15 خورونو کې دا ټول لوبغاړو د سپزیدو په بدل کې 90 منډې کړي. تر دې مخکې سکاتلند په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 213 منډې جوړې کړي. رحمت شاه او سمیع الله شینواره 3-3 او محمد نبی 2 سکاتلندي لوبغاړي سوځولې. دوه نور یامین احمدزی او میرویس اشرف وسوځول. افغانستان بنن په پاتې دوو لوبغاړو بیټنګ پایل کړي. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلي. چاودنه پرون ناوخته د اکرا ښار د تیلو په یو ټانک کې وشوه. هغه مهال وشوه چې ډیرو کسانو د سخت باران له کبله دغه ټانک ته پناه وروړې وه. د اطفایې د ادارې یو ویاند وویل چې چاودنه د هغه اور له کبله وشوه چې د تیلو سټیشن ته څیرمه د لاریو په یوه اډه کې بل شوی و. لویدیځ په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غځېدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. اروپایي ټولنې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارډیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې پلوو بېلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کېدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې څپې سبب شي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی هم پرون مسکو ته خبرداری ورکړ چې پر روسیې لګول شوي بندیزونو راتلونکی به د سولې د هغې موافقې سره تړلی وي چې په مینسک کې شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د وسترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما د یک شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر جرمني ته ولاړ شي. سپینې ماڼۍ وویل اوباما به د جرمني په جنوب کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د عراق له صدراعظم حیدر عبادي سره هم وویني. امریکایي چارواکي وایي اوباما او عبادي به د عراق پر روانو حالاتو او د امریکا له لوري د عراقي ځواکونو د ملاتړ پر هلو ځلو وغږېږي. امریکا د هغه هیوادونو د ائتلاف مشري کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سخت دریځې ډلې پر ضد هوایي بریدونه کوي او په عین وخت کې عراقي ځواکونه روسي. اوباما به د منشن په جنوب کې د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د جرمني او برتانیا له صدراعظمانو انګیلا مرکل او ډیوډ کامرون سره په دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو له مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکي لیس ګریډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. د ویل که دا پیسې فوراً ورونه رسیږي په عراق کې به تر 50% زیاتې بشري مرستې په ټپه ودرېږي. ملګرو ملتونو او شریکانې 490 میلیونه ډالر په راتلونکو شپږو میاشتو کې د 5 میلیونه او 600,000 تنه کورنیو بېځایه شو او یا د جګړې په وجه اغېزمن شو سره د سرپناه خوړو او اوبو لپاره غواړي. او د کمونستي دورې د شوروي اتحاد مخالف لیونید پلیشیوخ پرون په فرانسه کې د شپږو کلونو په عمر مړ شو. پلیشیوخ نږدې 3 کاله په زوره د روغتون په عقلي او عصبي څانګه کې ساتل شوی و. نوموړی چې ریاضي پوه د شوروي په قرغیزستان کې په یوکراني کورنۍ کې زیږیدلی و په 1922 کال کې په کیف کې د شوروي ضد فعالیت په خاطر بندي شو. دی په 1986 کال کې خوشې او فرانسې ته وتښتید. خبرونه مولا ازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا مورې چې پرون په کابل کې هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره یو شمیر افغان خزینه فعالانو په سوله کې د ښځو په وندې غږېدلې. پخانی افغان ژورنالیست او د ولسي جرګې پخانی غړي ملالۍ شینواري په دې اړه وایي
د خبرو هدف د ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه. او په دې خبرې وشوې چې ښځې ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري.
لا ملالۍ شینواري سره بشپړه مرکه په همدې خپرونه کې خبریږي. له دې مهم خبرو په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی په ټول هیواد کې د نامنۍ له کبله د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. خو دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې امنیتي خو بېشکه شته، دې کې خو شک نشته. خو زه تاسو ته وایم چې خپل حکومت چې دوه سره لري دوی که د خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې همغږي نه لري، دوی خپله هم یو کبل پسې تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دلته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي.
دا اتقلا امرخیل د افغانستان د امنیتی چارو کارپو چې د امنیت په اړه زموږ په یو رپورت کې به بشپړې څرګندونه واوري. د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلې. په دې اړه رپورټرو کو وختو ځین نور رپورټونه هم درسره شریکو. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د طالبانو استازي ناروی تتللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. د ناروی حکومت دا خبر تایید کړي، ویل شوی چې په دې خبرو کې ټولې خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. تفصیل له اسمت ساروان نورو.
د افغان ښځو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمیر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمیر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد یې د افغان سیاستوالو د غونډې کوربه توب کوي. د ده په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه ښځینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبان سره سوله کیږي د ښځو هغه حقوق او امتیازات چې کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کیږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ویل شوی چې د ښځو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو او په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډېر ښځې اندېښنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ولسي جرګې د تیرې دورې غړې ملالۍ شینواري چې تیره میاشت د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو په دریځ کې درموالی احساس کړی دی.
کانفرنس نو ما ته ډېر نصیحتونه کېده چې ته به دا نه وې ته به هغه نه وې ته باید ډېره زیاته جدي لاړه نه شي د خبرې خرابې نه شي. اما کله چې ما خبرې وکړې ما د خپل زړه خبرې وکړې مقابل لوری د تاثیر لاندې لاړ هغه خوا افغانان دي داسې نه ده چې کنه کمبل مملکت خلک دي.
د ناروی راډیو تلویزیون وایي چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبرې دوام وکړي.
و موردل چې د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. په دې ریپورت کې مو د ملالۍ شینواري څرګندونې هم واوریدي. ملالۍ شینواري په یو بل مرکه کې د ازادي رډیو ته ویلي چې یو شمیر افغان ښځو د مدني ټولنو غړو پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خاص استازي سره د سولې په پروسه کې د افغان ښځو پر وړاندې خبرې کړي. د ولسي جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې د پګواش په کوربتوب په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا طالبان او پاکستان د استازو په غیر رسمي خبرو کې د یوازینۍ ښځې په توګه ګډون کړی و. له عصمت ساروان سره د پرونۍ غونډې په اړه مرکه کړې. د نوموړي په سر کې ترې پوښتلی چې د دې غونډې هدف څه و.
یو شمیر ښځو د مدني ټولنو د بېلابېلو برخو استازو د یونما د مشر سره یعنې هغه ځانګړی استازو د ملګرو ملتونو چې په افغانستان کې دی د هغه سره ناشته لرله او دا ناشته په خاص ډول د ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه. او په دې خبرې وشوې چې ښځې ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري او ورته ونډه نه ورکول کېږي. انتقادونه دا دي چې مثلا که خبرې هم کېږي یا هغه ټریکټو خبرو کې دوی ته ونډه ورکول کېږي ولې هغه اصلي خبرو کې چې د مذاکرو مسلې هغه بیا په پټه د نارینهو ترمنځ سره کېږي. ښځې اصلا خبرې نه دي چې په دې خبرو کې
تېریږي. تر اوسه پورې د سولې هیڅ ډول رسمي خبرې نه دي پیل شوي. په داسې حال کې چې خبرې نه پیل شوي او حتی تر ویل کېږي چې طالبان لا حاضر نه دي چې خبرې وکړي. په داسې وخت کې په دې باندې تاکید چې د ښځو ونډه څومره وي یا څومره نه وي د دې ګټه به څه وي؟
ګورې خبره دا ده چې مثلا د دې نه وړاندې په جاپان کې خبرې شوي، په چین کې، مثلا په دوبۍ کې، په مختلفو ځایونو کې داسې نه ده چې خبرې نه دي شوي. د څومره خبره یم که غیر رسمي خبرې هم شوي، مثلا په همدغه د سولې دوره کې صرف یوازې او یوازې هغه نارینه غړي په دې مسلو کې خبر وسي. د ښځینه غړي چې وي دوی د دې مسایلو نه بالکل لرې ساتل شوي دي. لکه د دوی د موجودیت استانبولي که استفاده شوې ده یا به حساب هغه خپل ځان ته مشروعیت ورسوي شوي هم نه وي. دوی داسې فکر کړی چې باید یوازې هر کار چې دی نارینه ترسره کړي، هغې وروسته ښځې راشي. زه فکر کړم دا غلطه خبره ده، باید د دې لپاره چې دا مسله د افغانستان د خلکو ده، نه د دې چې فکر وکړو چې صرف دیناو پورې اړه لري. دا مسله د ښځو ده، نو خصوصا اندېښنې هم چې دي ټولې زیاتې د دې چې ګوند بیا به د ښځو د حقونو په سر باندې معامله ترسره کېږي، نو ولې دا خبره باید شفافه نه وسي؟
دا ولسی جرګې د تیرې دورې لغړې ملالۍ شینواري سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، په ټول هیواد کې د نامنې له کبله د خلکو اندېښنې په زیاتېدو دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر بهرنیو د عدلي او قضایي ادارو په کارکوونکو او دولتي مامورینو حملې زیاتې کړي. افغانان هیله مند دي چې د هیواد امنیتي ځواکونه به یې وکولی شي د پوځي عملیاتو په وسیله به د دې تشدد مخه ونیسي، خو یې دا بې امنیتۍ پراختیا دومره زیاتې دي او که په اړه یې تبلیغات کېږي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د افغانستان د امنیت په اړه په یو ځانګړي راپور کې لیکي چې په کابل کې څارنوالان له خپلو دفترونو تښتي. نجونې په ښوونځیو کې د بمی حملو له کبله له کورونو نه وځي، او د یو هندي بانک کارکوونکي د امنیت د ټینګېدو تر وخته له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي. د هر څه وروسته له دې چې په پلازمینه کابل کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. د وسلوالو د حملو خبره په دې ښار کې چې ویل کېږي شاوخوا 5 میلیونه نفوس لري نوې نه ده، خو پر دولتي مامورینو او بهرنیو مرستندویانو د خونړیو حملو دې نوې لړۍ دا پوښتنې رابرسیره کړي چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو نتیجه به څه وي، او آیا افغان امنیتي ځواکونه به د دوی په وړاندې اغیزمن اقدامات وکړی شي کنه؟ اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو څارنوال محمد عارف شهیم له قول لیکي چې وایي حکومت پر ټولو اړخونو اداره له لاسه ورکړي. د شهیم همکارې مهریه فایز هم له اژانس سره په خبرو کې د هغې چاودنې کیسه کړې چې د عدلی وزارت د موټرو په پارکینګ کې پیښه شوې، او بیا د لوی څارنوالۍ په دفتر کې ګونګوسې خپرې شوې چې درې تنه وسلوال په چادریو کې دې ودانۍ ته ننوتي دي. میرمن فایز وایي هغه مهال دوی ټول په څو شیبو کې له ودانۍ ووتل، او اوس دا په اونۍ کې یوازې دوه ځلې دفتر ته ځي. نوموړې وایي که دا ځل حمله وشوه نو خپله دنده به پرېږدي. د اسوسییټډ پریس راپور د یوې بلې کیسې یادونه هم کوي. څه موده مخکې د کابل د نجونو په یو ښوونځي کې دا آوازه خپره شوه چې وسلوالو هلته بم ځای پر ځای کړی. اژانس یادونه کوي چې له هغه راهیسې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځي ته نه پرېږدي. د هیواد د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي هم له بې امنیتۍ شکایت کوي. د کابل پوهنتون یو محصل چې د درسي چاپیریال امنیت غواړي، د لوګر ولایت یو اوسیدونکي چې د نامنۍ له وجې پلازمینه کابل ته کډه شوی، او د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د وسلوالو د فعالیتونو له کبله د سیمې د خلکو حالت انځوروي، په دې اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې.
موږ دولت نه خصوصا د امنیتي ارګانونو دا خوښ لرو چې ډېری د کابل پوهنتون همدارنګه نور پوهنتونونه چې دي امنیت باید په جدي توګه د دې ونیسي، ځکه دا یو تعلیمي مراکز دي چې دغه ځینه د افغانستان کوم آینده نسل چې دی همدغه ځینه تعلیم حاصل کړي.
په کلو کوڅو کې مسله راکټ پیکا مسله ګرځي کنه، ولا کورنۍ ملي هلته وګرځي. زما یو ورور اردو کې دی، دوه پولیسو کې دی، درې څلور کاله کېږي چې دا یو ورځ راغلی وه چې بل اخره زموږ کور ته خط واچولای چې خپل ورور دغه نه وباسه.
کورونا پتوغونځي طالبان ته د غروز سرو څخه ولی عجزې و کشنیان ټول ماشومان ویشتل کېږي، او عمري کډې وتلي دي دا د غرو بغلو وچرو ته په خیمو کې پراته دي.
بې امنیتۍ په ولسی جرګه کې هم د خلکو د استازو اندېښنې پارولې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي.
مخاطب میسازیم از آدرس ولسی جرگه جناب رئیس جمهور افغانستان به عنوان سرقومندانی اعلی توجه نمایند که مردم افغانستان هر روز شاهد قربانی هست و یکی پی دیگر به سقوط ولسوالی ها پیش میریم.
سارون که په افغانستان که در روان بی امنیتی لپاره گن دلائل خیی، د کارپوهانو په باور د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې مستقلانه جګړه کوي. د ملي وحدت په حکومت کې دننه مخالفتونو هم د کارپوهانو په باور د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې. همداراز افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو غځېدل د رواني ناامنۍ بل عامل ګڼل کېږي. د امنیتي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د یادو شویو مسایلو ترڅنګ د پخواني حکومت ناراضه چارواکي د ملي وحدت د حکومت په وړاندې په تبلیغاتو تورنوي.
امنیتي خو به شک نشته، دې کې خو شک نشته، خو زه تاسو ته عرض کوم چې د خپل حکومت چې دوه سره لري، دوی په د خپل مابین کې سره جوړ نه دي، خپل مابین کې همغږي نه لري. دوی خپله هم یو په بل پسې تبلیغات کوي او نور ګروپونه هم دلته شته چې هغه د دوی په اداره پسې تبلیغات کوي. په دې خاطر زمینه یې مساعده کړې ده هغه چا ته چې هغه یا له قدرت تېرېستلي دي یا مثلا قدرت کې نه دي، قدرت غواړي د دوی دپاره زمینه مساعده کړې ده. هغو دوی څه ناڅه د دوی په اداره باندې ترتیبات لري.
وسلوالو طالبانو په تیرو نږدې لسو کلونو کې په پسرلي او اوړي کې چې هوا تودېږي خپلو حملو ته زور ورکړی، خو سږ کال چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو محاربوي عملیات پای ته رسېدلي، په دې حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. ملګري ملتونه وایي چې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې څه کم زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو په جګړو کې وژل شوي. د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو څیړنو مرکز تیره اونۍ په یو راپور کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د جګړې زړه بوږنوونکي ارقام خپره کړل. د دې ارقامو له مخې د جګړې ټول 100,000 کسان وژلي او په همدومره شمېر یې ټپیان کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو سازمان یا سارک بامیان د فرهنګي پایتخت په توګه ټاکلی او دا ولایت به تر راتلونکي یو کال د سیمې د هیوادونو د فرهنګي پروګرامونو کوربه وي. همدا اوس په بامیان ولایت کې په دې اړه مراسم روان دي چې له کابل او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د سارک د هیوادونو استازي او نمایندګان پکې برخه لري. فرشته جلالزی په دې اړه یو رپورټ وړاندې کوي.
د بامیان شهر اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کولو، پارکونه یې سمول او د شهر په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د شهر یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي. عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګنده ده چې خلکو ته ګټه رسېږي، نو موږ خوشحاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای سي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به یې
خرڅوو.
فاطمه محمدي وایي ما هم تیاری نیولې، غرفه مې تیاره کړې چې بیا یې دلته کښېږدم او سامانونه پکې وپلورم. په بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اوله ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
پردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهم ورځ باندې بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ال دبليو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای سي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شارته د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر ټاکل شوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډېر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډېرې سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ییزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل شوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرټونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي، خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. ښاغلی سمارا سینګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغو مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي آسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنګلادش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو زموږ غږ تاسو له ازادي رادیو ناوړي. په داسې حال کې چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اداري فساد په تورونو کې راګیر دی او مشر یې تیرونه استعفا وکړه. هغه څېړنې چې روسیې ته د 2013 کال د نړیوال جام د دایرولو د امتیاز د ورکولو په اړه روانې دي، کېدای شي د مسکو چارواکي پریشانه او غوسه کړي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څنګه رپورټ دروړي.
د تیرې سه‌شنبه په ورځ د سیپ بلاتر ناڅاپي استعفا یو لړ پوښتنې رامنځته کړې دي. په داسې حال کې چې د امریکا او سویس چارواکي په فیفا کې د اداري فساد د تورونو په هکله خپلو جلا تحقیقاتو ته دوام ورکوي، یو پوښتنه دا ده چې آیا په روسیه کې د 2013 کال د نړیوال جام او په قطر کې د 2022 کال د جام د لوبو تدویر تر ګواښ لاندې دی کنه؟ سویسی څارنوالان په ځانګړې توګه دا څېړي چې آیا د روسیې او قطر لخوا د دغو لوبو د کوربتوب د امتیاز د ترلاسه کولو پروسه شفافه وه او که نه. سره له دې چې ځینې رپورټونه وایي چې روسی او قطري چارواکو د دغه امتیاز د ترلاسه کولو لپاره له چلول کار اخیستی، خو دوی دغه رپورټونه ردوي. د ورلد ساکر مګازین د مجلې مسؤول مدیر گاوین هاملتون وایي سره له دې چې روسان په خپل اعتراض کې وایي چې د روانو تحقیقاتو مقصد روسیې ته سزا ورکول دي، خو دا خبره لرې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل کوم تحقیقات چې واشنگتن پیل کړي تر اوسه په فیفا کې هغه مشکوک اداري فساد پورې منحصر دي چې د شمالي او جنوبي امریکا او د کاریبي د سمندر هیوادونو پورې ارتباط لري.
زه فکر کوم چې په شمالي او جنوبي امریکا او په ځانګړې توګه د کنکاکاف یا د شمالي او جنوبي امریکا او د کاریبي سمندر د فوټبال د فدراسیونونو د کنګرې د چارواکو د اعمالو له کبله دغه څېړنې پیل شوې دي. دا جاک وارنر او چک بلازر فعالیتونو دغه بحران رامنځته کړی. سیبلاتر ځکه استعفا ته مایل شو چې ویل کېدل ګواګی دی او د فیفا نور لوی مشان د کنکاکاف په بانکي حسابونو کې پیسو اچولو کې لاس لري.
خو په هر حال تاسو نشي ویل کېدای چې د سویس د تحقیقاتو نتایج نه ښایي د روسانو د اندېښنې وړ وي. خغلی هاملتون د دغه مطلب د وضاحت لپاره وایي د هغو زیارونو په حق لچې روسانو د 2013 کال د جام د لوبو د کوربتوب د امتیاز لپاره تر سره کړل اندېښنې ځکه شته چې د قطر او د هسپانیا او پرتګال ترمنځ یو جوړجاړی په دې معنی شوی و چې د قطر پلویان به هسپانیا او پرتګال ته رای ورکړي چې د دغه جام د لوبو کوربه شي او په مقابل کې به یې د هسپانیا او پرتګال پلویان قطر ته رای ورکړي چې د 2022 کال د جام د کوربتوب امتیاز ترلاسه کړي. خو څه چې وشول دا و چې قطریانو د هسپانیا او پرتګال د پلویانو رای ترلاسه کړي، خو د قطر د پلویانو رای روسیې ته لاړې. گاوین هاملتون زیاتوي چې روسانو د فیفا د اجرایه کمیټې غړو ته قناعت ورکړ چې نسبت هسپانیا او پرتګال ته روسیا بهتره ده. نوموړی وایي چې روسانو امریکایي قانون پو مایکل گارسیا سره چې د فیفا لخوا د دغو نړیوالو جامونو د کوربه هیواد د ټاکنې پروسه کې تحقیقاتو لپاره ګمارل شوی و همکاري ونه کړه. مایکل گارسیا حتی ونه شو کړی چې هغو روسی چارواکو سره خبرې وکړي چې د مسکو لخوا یې دغه هلې ځلې کولې او روسیې ته د ورتګ اجازه هم ترلاسه نه کړه. وروسته وویل شول چې هغه کمپیوټرونه چې دغو چارواکو ترې کار اخیستی له منځه وړل شوي دي. د نړۍ د فوټبال د مجلې مسؤول مدیر گاوین هاملتون وایي مسکو د تحقیقاتو د مخنیوي لپاره خپله ټوله وسه وکړه. قانون پو مایکل گارسیا تیر دسمبر وروسته له دې استعفا وکړه چې فیفا د هغه د رپورټ یوازې یو خلاصه نشر کړه. وروسته کله چې فیفا په خپل نتیجه گیری کې وویل چې خغلی گارسیا د قطر او روسیې د کومې سرغړونې دلایل ندی مندلی دی نور هم په غوسه شو. سره له دې چې نوموړي په محضر کې له تور لګولو ډډه وکړه خو د فیفا ادعا یې په کلکه رد کړه. کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا او سویس د روانو تحقیقاتو د نتایجو په هکله به اوسمهال کومه خبره له وخته مخکې وي او دا هم نه ده څرګنده چې دغه تحقیقات به داسې اختلاس څرګند کړي چې په نتیجه کې به یې د فیفا چارواکي په روسیه او قطر کې د نړیوالو جامونو په دایرولو بیا غور وکړي. دوی وایي چې په ځانګړې توګه د وخت تېرېدل د روسیې په ګټه دي. د 2018 کال د نړیوال جام د لوبو د کوربتوب لپاره د مسکو هلو ځلو ډیر پرمختګ کړی او بل هیواد ته د دغو لوبو انتقال به ډیر ګران وي او لوی حقوقي لګښت به ولري.
دوستانو اوس هم یو بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځانوژونکي حمله کې څلور تنه وژل شوي، بلخوا د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي چې پولیسو په دغه ولایت کې سل بوجۍ امونیم نایټریټ سره چې د ماینونو او بومونو په جوړولو کې کاریږي نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. تاکل شوی دا چې بامیان د سار کیا جنوبی آسیا د همکاري د ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. په دې اړه هم دا اوس ځانګړي مراسم په بامیانو کې روان دي. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام واړول شي. د لویدیځې افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه شل تنه وشدې دي. ویدیس په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غزدیو اندېښنه ښکاره کړې او روسیې غوښتې دي چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اوسترو صنعتي هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو په کلکه وغواړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخلې له کبله اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو په عراق کې د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره د 500 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. او د کمونیستي دورې د شوروي اتحاد د مخالف لیونید پلیوشیخ پرون په فرانسه کې د شپږویا کلونو په عمر مړ شو. دوستانو سم مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې یو شمېر پخوانۍ ستونزې مني، خو وایي دا ستونزې دومره جدي نه وي. د دې وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي پرون ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې د کورنیو چارو وزارت د هغو ملي او سیمه ییزو پولیسو په وړاندې قانوني چلند کوي چې له ټاکل شویو اصولو سرغړونه وکړي. د یوسف خان زدران رپورټ اورو، ورپسې د ځوان فکر پروګرام اوریدلی شي چې دا ونه یې روح لانوري چمتو کړي.
په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو د پراخو سرغړونو په اړه د کړکېچ د نړیوالې ټولنې د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا موضوع نه تاییدوي او نور څخه بشپړ انکار کوي، خو ټینګار کوي چې وسلوال مخالفین د پولیسو په وړاندې منفي تبلیغات کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ایوب سلنګي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په بېلابېلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو سرغړونې په جدي توګه څېړل شوي او عاملین یې مجازات شوي دي. ښاغلی سالنګي وایي وسلوال مخالفین د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې تبلیغات کوي او غواړي له دې لارې د هغوی د فعالیت مخه ونیسي.
په دې کې شک نشته کله چې مخالفینو د سیمه ییزو پولیسو مثبت فعالیتونه درک کړي دي، د هغوی په وړاندې زهر پاشونکي تبلیغات پیل کړي. کومې سرغړونې چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا شوې وي، د کورنۍ چارو وزارت د هغو په وړاندې عاجل اقدام کړی. که غلو یا کوچنی جرم و، موږ سرغړونکي د قانون منګولو ته سپارلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ټولنې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیمه ییزو ځواکونو کوم چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي، پراخې سرغړونې کړي دي. د راپور له مخې د دې ملیشي غړو چې د افغان سیمه ییزو پولیسو په نامه معرفي شوي، په ځینو سیمو کې ملکي کسان وژلي، شکنجه کړي او ډېر ځله یې چلند نامناسب ښودل شوی. له دې سره د کړکېچ نړیوالې ټولنې یو شمېر سیمه ییز پولیس په فساد، غلا، جنسي تیریو، د نشه یي توکو او انسانانو په قاچاق کې ښکیل بللي دي. سیمه ییز پولیس شاوخوا څلور کاله وړاندې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په لرې پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت، د وسلوالو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي، باور جوړونې او خلکو سره د مرستو په خاطر رامنځته شول چې اوس یې شمېره زرګونو ته رسیږي. بلخوا د افغانستان په شمال کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې د سیمه ایزو پولیسو چلند مناسب نه دی او د مرستې پر ځای په زورونه تورنوي. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوکاندار یا پیسې میگیره،
دوی له دوکاندار له مالدار له شپون او له هر چا پیسې اخلي. څوک دا جرأت نشي کولی چې خپل ځمکه په خزړه خرڅ کړي. کله چې ځمکه خرڅوي باید 10% پیسې هغه کمانډان ته ورکړي چې په هغه سیمه کې ده. له هغې پرته ستا ځمکه ته څوک نشي راتلای.
د احمد رشاد په نوم بل کس بیا وایي
په نوم دی وشر یو نفر 500 منه غنم اخیستی دغه دوه بوجې راکا وای تا 15 جره بزنه ځمکه اصلات نه لري هیڅ اصل نه کوي ولې دوی حاخلی په زور علی کول نه کی ویخی بل کښتاینه پریدي نو دته په عذاب اسومنګ.
په تیرو کلونو کې هم د سیمه ایزو پولیسو په اړه له بېلابېلو سیمو ورته شکایتونه شوي او د بشر د حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو ډېر ځله سیمه ایز پولیس د ډېرو قضیو په اړه ګرم بللي دي. له دې سره د چارو شینونکي اندېښنه ښیي چې د سیمه ایزو پولیسو د غیر قانوني برخورد او غیر قانوني غوښتنو دوام به د دولت او خلکو ترمنځ باور په بشپړه توګه له منځه یوسي. دوی ټینګار کوي چې حکومتي چارواکي په تیره بیا د کورنیو چارو وزارت باید دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او چا ته اجازه ورنکړي چې د حکومت په استازیتوب غیر قانوني فعالیتونه ترسره کړي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو په تیرو 13 کالو کې د کونړ په سین د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره غنیش منی او سرویګانې شوی. سمو د وړاندې د افغان حکومت پاکستان او چین ترمنځ د سورتاک په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوی و خو تر اوسه نه ده عملی شوی. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سین د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دې او دې ته ورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هرکلی وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وایي چې د کونړ سیند د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی.
پرته له شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم وراخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لورې د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفا کوي او د هغوی سره ملګرتیا
کوي،
باور ورباندې کوي، اعتماد ورباندې کوي. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزي په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره و، د هغې نه راوروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلي وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلي وو، د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا وه چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړې دي او کمپاینی غونډې ترسره کړې دي، ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت ترڅنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړې دي. خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. موږ په دې شته وبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا هم دومره چې د چارواکو لخوا 400 کیلو واټ ویل کیږي خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه وس برېښنا د کوچنی بند څخه چې دی په مرکز اسدآباد کې هغه 1.5 کیلوواټه برق هم نه تولیدوي چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزې پې نه ده هواره کړې. ولسونه خوله پرېږده او عام خلک پرېږده.
ډېره مننه خیبر ډګر. محمد ناصر ملنګزی دا راته ووایي چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي هم دلته حالات دې ته برابر وو چې باید په دغه سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ څه لاملونه؟
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو په دې کې به دومره ووایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې منسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنګ په ټغر کې نه وي، ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار و هغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سیند باندې د برق جوړېدل، زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني و داسې ویل کېده چې د سره تعقوبند باندې سروې شو او پرېکړه شوه چې په دې به برېښنا جوړېږي، د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه اوسنی نظام رامنځته شوی دی، څو ځل په دغه سیند باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان، افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سیند باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا نه عملي کېدل. یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولي وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سیند شي. دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هېوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سو درنغله ده. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وعدې وشولې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو، حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو، دغه د اوس تاسو ګورو چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو، د کمپینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وې خو عملي نه شوې. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کومه چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو دا ده چې کله هم په یو نظام کې یا په سره یو نظام شي د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي هغه خبره باید کوي، باید عملي کړي، او کله چې نه کوي نو بیا دې فکر کومه دغه شان ژمنې نه حکومت کوي نه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وایي دا کوو هغه دې نه کوي.
ډېره مننه ملنګزی صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویلې چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګه افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور سلامېنه؟
انوري صاحب رښتیا همدغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي فلي کړي، او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغوی دلته یوازې د ځان نه شګې راتاو کړې وي او اوس چې تلل نو یا په ځینې بیسونه یې وسوځول او ځینې چور او تالاک له په خلکو باندې دې دپاره چې دلته په دغه سیمه کې آبادی پاتې نشي. راځو دې ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دی، ولې هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لوري نه ده، زمونږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې 10 میلیونه امریکایي ډالر لګیږي، خو ولې یو میتر والا کې اوبه راځي او 3000 کورنیو ته به دغه برېښنا ورکړي. موږ چې دغه انجینرانو سره څومره خبرې کړې دي، په 10 میلیونه امریکایي ډالرو باندې د 3000 کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه موږ مناسب نه بولو. باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. رښتیا هم دغه کمی پیسې چې راغلي وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي، او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې، او اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی. شوی ځکه هغوی ته ویلیو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی و کنړ ته راغلی و هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړي دي او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سره تاغبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري او د سره تاغ په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی. څو میلیارد ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي. نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډېر زیات خوشبینه وو ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونکړي د هغې د ورانولو د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز ځکه چې پاکستان او چین سره ډېرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمر توګه باندې سرته رسیږي خو ولې تر اوسه پورې د دغې هم څرک نه لګیږي او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغراضو په خاطر باندې کول او کوچین دغه څه ته اوږه ورکړي. نو فکر کوم چې انشاءالله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي پلی به شي او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټوره.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اوري. خیبر ډګر دار ته وای که چیرته د سلطاق په سیمه کې یا د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره د ګاونډیانو لپاره؟
که چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسبه ګټه پورته شي زه دا ویلی شم په تخنیکي لحاظ خبرې نه کوم. موږ چې ګورو په خپله مشاهده کوي د کونړ لوی سیند او کوچنی سیند دواړه له اوبو نه په هر وخت کې ډک روان وي. نو که چیرته په هغه مناسبو ځایونو کې چې سروېګانې وربانې شوي دي هلته برېښنا بندونه جوړې شي څو ګټې لري؟ یوه دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلې او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله له دې وروسته به برېښنا ولري. دویمه داره چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت دی نو په دې ولایت کې که چېرته برېښنا موږ دوامداره ولرو نو موږ دلته ډېرې فابریکې هم جوړولی شو هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې. موږ ښه پانګوال لرو هغه کولی شي چې کوچنۍ فابریکې دلته جوړې کړي نو خلک لاس په کار شي. تاسو وګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت دغه د نامنۍ ستونزه هم تر ډېره اوارېدلی شي. ملګرو خبره وکړله په د سره تاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخلې به شتون ولري. خو زه په یو نظر باندې یم او هغه دا چې زموږ په حکومت کې یا په مجموع کې زموږ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپلو دغسو اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي؟ که د ګاونډیانو مسله یې انوري صاحب دلته قوانین شته دی، هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته دی. موږ د هلمند د سیند په برخه کې هم له ګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو او هغه په ډېر ښه ډول باندې هوار شوي دي. والته اوس که زموږ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت وي د دې نه دې ګټه پورته کړي، موږ د پاکستان ته باید ځواب ورکړو او د هغوی سره باید ډیپلوماتیکي او سیاسي اړیکې لا قوي شي او چې دغسې مسایلو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړل شي. اوس پاکستان که لاسوهنه کوي د همدې اوبو نه هغوی د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه یې پرفه کړي دي ځکه هغوی نه مولس غواړي چې موږ ته د برق جوړ شي. اوس چې دغه اوبه زموږ نه ورځي هلته هغوی په خپل ضرورتونه پوره کوي. خو خیر دا اوبه خو موږ ټول سیند خو موږ نه بندو او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په هماغه ډول باندې د ټول قوانینو ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواریږي. اوس یوازې او یوازې دا د ګاونډیانو ملامتیا زنه وراچوم، یوازې ملامتیا زموږ د حکومت او زموږ د دولت ده. دوی باید جدي اقدام وکړي او د خلکو سره کمی ژمنې کړي.
که چیرته چین او پاکستان د دغه بند جوړولو کې سستی کوي ځنډ کوي نو افغان حکومت ته خدا په کار چې هغوی ته ووایي چې ورو تاسو ما سره موافقه کړې ده راشي چې دغه بند باندې کار شروع کړو.
سل په سلو کې وګورئ د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي؟ واټن او فاصله هله رامنځته کېږي انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دي په دې باندې موږ اعتماد کړی دی، باور هم ورباندې کړی دی، رایه هم ورکړې ده. کله چې اوس دوی موږ ته ژمنې کوي او عملي کوي نن دا معنا لري چې دوی موږ سره د دروغو سیاست سیاست کوي او په سیاست کې کله تا دروغ وکړل دوکا دی وکړل فریب دی وکا او د ولسونو په تیروتلو باندې کار وک نو در دې معنی لري چې هغه بقا نه لري پایخ نه لري نو زمونږ هیله د خپل حکومت نه داده د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیرباسي چې یو ځل په دې نوم باندې ووټ واخلي رایه تی واخلي چې تاله زه برېښنا جوړوم ستا دغه ستونزه زه هواروم مال ووټ راکړه کله چې ورله ووټ ورکړي بیا ورته بله پلمه راوباسي چې ماته ګاونډی هیواد وایي ماته نړیوال وایي وروره ته قینات ورته ورکړه تاله خو چې مونږ ووټ درکړی په همدې خاطر باندې چې دغه شته ستونزې چې دي دا د مخې ته یوې خوا کې او پرمختګ وکړي نو که بیا نه شي کولی بیا خو ښکاره ووایه که د افغانستان ټولو ولسونو ته نه وایي کونړ ته چې کله راتللی دلته کونړیانو ته ووایي چې وروره دا زمونږ په وس کې نه ده زمونږ مدیریت او ظرف یوه اساسي خبره انوري صاحب د کونړ سره تل د مرکزي حکومت له لورې د مور میرې سلوک شوی دی په وچو خوړونو باندې په افغانستان کې مونږ یې د رسنیو له لارې اورو په هغه خوړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خوړ کې هلته اوبه راټولي شي او بیا اوبه راشي او هلته د برېښنا بند چې دی هغې ته اوبه ورسېږي او بیا برېښنا تولید کړي زمونږ چې ښه اوبه شته دی ما په خپله باندې د کونړ په استازولۍ باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسایل مطرح کړي دي د هغې سره بل ځواب نه وو او همدغه مسله وه چې مونږ دلته نو چې زمونږ په دولت کې د سره تاک بند جوړول دپاره یا د یو بل بند جوړول دپاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چې د امنیت وساتلی شي یعنی د کونړ خلک دې ته چمتو دي بچی چې د دغه بند د دې ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړېږي د سره تاک بند جوړېږي نو د سر په بدله باندې دوی د دې امنیت ساتلی شي خو که حکومت خپل ځان وخوځوي
اوس پاکستان یو چین ورسره مرستی کوي په د پرمختیا په برخه کې د برق جوړولو او نورو برخو کې هغوی ورته یوه قولي اردو جوړه کړه د چینایانو د ساتنې دپاره زمونږ حکومت ولې داسې څه نشي کولی
انوري صاحب په دې وروستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلې لږې بېرته هغه مړاوې هیلې مو لږې راژوندۍ شوي دي هغه همدا دی چې د وروستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغسې بنسټیزو او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر له خوا نه اخیستل کېږي د خلکو یو څه هیلې بېرته راژوندۍ شوي دي او هغه همدا دی چې زمونږ ولسمشر اوسنی ولسمشر دا هڅه کوي خلکو ته قینات ورکی د قینات په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک را مخکې شي که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغه سي مسایلو ته دومره لیوالتیا خې دلچسپي ورته خې او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قول اردوګان جوړي خو زمنګ حکومت تم دغه سي یو عملی کار باندې لاس پوری کی او هغه د منګ د مرتبه خپل هغه لیوالتیا ورته وروخې چې منګ دومره لیواله یو د رکت د امر سمنګ سره کې منګ در سره دام رسته کو پاکستان او چین تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه دغه ټول مسایل چې دی الته ورته ډېر خب دغه ورته برابر کړي نو منګ هم د حق لرو د یو خپلواک او آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپلو ګټو په خاطر باندې د خپلو ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې لاس ورسره یو کړو
ډېر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملکزی که چیرته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپۍ او لګښتونه چې کوم په بیلابیلو ولایتونو ولسوالیو او کلیو کې وشو دغه د اوبو برېښنا بندونو ته ځانګړي کړی وی مثلا د کونړ په سیند باندې یو بند جوړ کړی وی دا نشو کېدلی
په دې کې شک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی تر ډېره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوي دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي یعنې مانا نیم په نیمه بودیجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلې لارې جوړولو نو ځینې نورو داسې کوچنۍ وړې پروژې دا پکې شوي دي خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوي وی لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي څه ډول دغه شانې څه نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوي دي ځینې خو یعنې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوچنیو کوچنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنی نه لري موږ د افغانستان خلک بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو زموږ سره همدغه ارمان دی همدغه افسوس دی چې ولې زمونږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي هغه د ژمي هم اوبه لري د اوړي هم اوبه لري په یو موسم کې نه وچېږي ولې دغه بنسټیزو پروژو ته په پاملرنه ونه شوله دا زمونږ داسې یو ارمان دی چې دا به زمونږ سره تر پله وي کېده په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غټ سیند بند جوړېده یعنې که فکر وکړو موږ ته خو ارقام نه دي معلوم خو شاید په میلیونونو ډالره وي چې په دغه پروژو باندې لګېدلي خو دغه باندې د پیچ په واړه سین په بریکنا باندې جوړ شوی شاید یو 400 کورنۍ خو روښانه کړو دم خبره یو په بریکا خو په جوړ شوی وي نو دا نه فکرمه چې د نړیوالو سره کوم داسې خاص نظر و زموږ د حکومت سره کوم خاص داسې نظر و چې د بنسټیزو پروژو د پلي کولو په ځای ډېرې کوچنیو وړو وړو او ساده کارونو ته مخه.
درنو اورېدونکو تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونه اورئ. فضل واحد افکاري تر اوسه ولسونو ځوانانو د دغې برخې دپاره څه کړي چې په حکومت باندې فشار راوړي چې راشه دلته بند جوړ کړه پیسې ولګوه تر څو د خلکو ژوند دلته جوړ شي فابریکې جوړې شي دې سره څه شوي تر اوسه پر ځوانانو څه کړي دي ولس څه کړي؟
یوازې د مدني ټولنو هغه حرکتونه یادولی شم چې هغوی په اسدآباد کې سره راټول شو او د دې دپاره چې د دولت نه هم په څو وار د دې غوښتنه وکړله، دولت هم څو وار ژمنې وکړلې، دولت هم څو وارې دا ژمنه وکړله چې که نور دغه د سره تاغبند پروژه چې دا ډیره وسیعه پروژه ده دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري که دغه فلي کیږي، خو د کونړ ستونزه چې ده د برېښنا د نشوالي دا به موږ واروو او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسدآباد ته راځي، ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه. ولې تر اوسه پورې دا دویم درېیم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی او اوسه پورې په تیارو کې ناست یو. د کونړ پرهنګیان د کونړ مدني ټولنې په اسدآباد کې راټولې شولې او د دولت نه دا غوښتنه وکړله چې تاسې تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړي او یا دغه برېښنا را انتقال کړي. چاندې شروع کړله، بس پنه راټوله کړله او د دې دپاره چې موږ به ځو زموږ خو نور وس نه کېږي او په دې باندې نه کېږي، دا به موږ نړیوالو ته وښیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې د غزوانان چې دي دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي. یو څو ټرکه یا څو مزدې تیږه به پرې واخلو او هغه به هلته ورړو عملي کار باندې به شروع وکړو. تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي، ځوانانو کړي دي، غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي.
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولس ته څه په کار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو پاکستان او چین چې کومې ژمنې کړي دي دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي؟
اوس د ټول نه اړینه داره چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو، ولسي خلک ورته ضرورت لري، هغه داره چې دوی د یوه خوله شي، لږ تر لږه یوه خوله دي شي او که بیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي هغه به وروستۍ خبره ده. خو اوس لپاره چې موږ ورته ډېر زیات ضرورت لرو هغه داره چې دغه دواړه ټیمونه چې د ملي وحدت حکومت په نوم باندې راټول شوي دي په یو ډانچه او یو چوکاټ کې دوی د یوه خوله شي، ځکه چې د یو طرف نه یوه خبره کېږي د بل طرف نه بله خبره کېږي. نو دلته ولسې هم اندېښمن کړی دی، هغه باور چې ما مخکې ورته ویل چې لږ تر لږه د خلکو هغه مړاوې هیلې چې یو څه را ژوندۍ کړي په هغه کې هم دوی یوه خوله نه دي. موږ خبرونو او رسنیو او ټلویزیونونه ګورو او په دې کې دا حالت په ښکاره ډول باندې څرګندېږي. دویمه مسله دا ده چې دا د ولس د وس نه پورته خبره ده، د دغه سي اساسي کارونو ترسره کول چې دي دا د حکومت د همدې لپاره دی چې باید دا کارونه وکړي. دا د ولس په توان کې نشته ده، ځکه چې مخکې افکاري یادونه
وکړه
بله انوري صاحب دا کارونه ټول کړی دي، دا کارونه ټول کړی دي. حتی یو وخت کې داسې و چې د فرهنګیان او مدني ټولنې سره راټولې شولې، کله چې په بازار کې د اسدآباد په ښار کې د چاندې د راټولولو یو نمایش یا یو تمثیل وکړ نو ډېر خلک داسې و چې هغوی خندل. حتی هغه چا چې به لس یا شل روپۍ چانده ورکوله هغوی به همدا ویل چې زموږ په وس کې همدا دی چې که چېرته حکومت دا پلمه نیسي چې دلته د دې ځای امنیت ښه نه دی، موږ یې د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولی شو. ولس ته یوازې او یوازې که د امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته او کومک وکړي او دې ته آماده دي. په کوچنیو پروژو چې څومره پیسې دلته لګېدلې دي یا لږ تر لږه د اوس مهال اړتیا چې په هغه پوره کړې ده په هغې پروژو باندې څومره پیسې لګېدلې دي. د پی آر ټي چې دلته ولایتي بیا رغونې ډله چې په کونړ کې وه، امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې تاسو ته یاد شي چې موږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بېلابېلو پروژو باندې. تاسو څو ګورئ ولسوالیو ته ورشئ، د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول، د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به یې په ځای باندې نه لګېدلي، نو دغه 300 میلیونه هغه دغه کې ولګېدل. د مالیې پخوانی وزیر
چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی، هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونشي د سرتاق د بند په جوړولو کې، دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک د اجازه ورکړل شوې ده، د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي، دا به لږ تر لږه په دې برېښنا بند باندې ولګېږي. موږ نور څه نه غواړو، د همدغه محصول د پیسو نه دي بیرته کونړ ته یو توجه وکړي. دغه شته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی، دا د نور چټک کي. نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښیي، دیو دې سره یوه خوله شي، خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دی په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي، او ولس د دوی سره ولاړ دی. ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی، بیا هم ورته ورکوي، بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم، لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت وساتم، خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.